مجله خبری حاضر از رادیو آزادی. حالا هم با همکارم صالح محمد صالح باشید. صالح صاحب خوش آمدید.
ډیر مننه صدر فروغ له تاسو اوریدونکو ته از مال خوا سلام د خبرونه مو تر نه بجو دوام کوي. نن د شنبه د کاب یهود میاشتې 19 د مارچ 9 په خبری راپورونه کې اوري چې د افغانستان په ارګمانی کې د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غنی د لوړې مراسمو لپاره ترتیبات روان دي. د دفاع سرپرست وزیر وایي که طالبان د همدې اونۍ تر پایه له بریدونو لاس وانخلي افغان پوځیان به بیرته پر دوی بریدونه پیل کړي. د پوهنې وزارت په فرا او نیمروز کې ټول دولتي او خصوصي ښوونځي د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف په موقت ډول وتړل. د ایران حکومت پام کې لري چې د پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره له ترکیې سره پر خپل سرحد نوي موانع جوړ کړي. د ثبات او همپالنې ډله وایي چې هم محمد اشرف غنی او هم عبدالله عبدالله د لوړې مراسم ځنډولی دي. د شغلی عبدالله د لوړې مراسمو د کمیسیون مشر فضل احمد مانوی تیره شپه ناوخته آزادي راډیو ته وویل
با پادرمیانی مقامات امریکایی
د امریکایی چارواکو په منځګړیتوب د ارګ د لوړې مراسم ودرول سول، ځکه نو موږ هم د لوړې مراسم وځنډول او موږ ته امریکایی چارواکو ډاډ راکړی دی. د افغانستان جمهوري ریاست د عبدالله عبدالله د ټاکنیز ټیم د دغو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. عبدالله عبدالله چې د تلې د میاشتې د انتخاباتو نتیجې نه دي منلي، د یوه جلا حکومت د تشکیل ژمنه یې کړې ده. د دفاع سرپرست وزیر وایي که طالبان د همدې اونۍ تر پایه له بریدونو لاس وانخلي افغان پوځیان به بیرته بریدونه ورباندې پیل کړي. اسدالله خالد دا خبره یک شنبه په کابل کې په یوه ویډیویي پیغام کې وکړه.
تر اوسه پورې د افغانستان امنیتي ځواکونه په ټول احترام سره چې دې توافقنامې ته او د رهبرۍ خصوصا د جناب رئیس صاحب جمهور امر ته لري، موږ په دفاعي حالت کې یو. ولې که دا حالت نور هم دوام وکړي دا موږ ته د زغملو وړ نه ده، او موږ د دې هفتې تر اخره پورې امیدوار یو چې موږ بیرته د تاوتریخوالي کموالي او بالاخره اوربند ته راوګرځي.
افغان حکومت او طالبانو د فبروري 22 د یوې اونۍ لپاره د طالبانو له خال حملو سره سره اور کم اعلان کړی و چې ورپسې د فبروري پر 29 د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د سولې موافقه لاسلیک شوه. د موافقې تر لاسلیک وروسته وسلولو طالبانو یو بار بیا پر افغان پوځیانو بریدونه پیل کړي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا پرون ویلي چې دغه ډله له امریکا سره د سوي تړون پر اساس خپلو ژمنو ته متحده ده. د پوهنې وزارت په فرا او نیمروز ولایتونو کې ټول دولتي او خصوصي ښوونځي او مرکزونه د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف په موقت توګه وتړل. د دغه وزارت ویاندې نوري نزهت پرون ماښام ازادي راډیو ته د پوهنې وزارت د دې تازه پریکړې په اړه وویل.
موږ تصمیم نیولی ده چې په نیمروز او په فرا ولایتونو کې زموږ د ښوونځیو او زموږ د ټولو آموزشي مراکزو دروازو وترو ترسو چې موږ وکولی شو چې د کرونا ویروس د مخنیوي په برخه کې یو څه اقدامات ترسره کړو.
میرمن نزهت ویل چې د فرا او نیمروز په اړه دا پریکړه به د حمل یوري میاشتې تر درېمې عملي کیږي او تر هغه وروسته به نوې پریکړه کیږي. په پام کې ده د افغانستان په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال د وري یا حمل پر درېمه پیل سي. په هرات کې هم چې لای دولتي ښوونځي نه دي پیل سوي، تر دې مخکې د کورونا وایرس په خاطر خصوصي ښوونیز مرکزونه تړل سوي وو. د روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز په هرات کې په کورونا وایرس د دریو نورو کسانو د اخته کېدو اعلان وکړ. د دې سره په افغانستان کې په دې وایرس د څلورو کسانو د اخته کېدو خبره تایید شوې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرتابه پلاوي دوو غړیو محسن داوړ او علي وزیر ته بیګانه وخت د پاکستان حکومت اجازه ورکړه چې کابل ته سفر وکړي. دوی غوښتل چې کابل ته ولاړ سي څو د ولسمشر محمد اشرف غني د لوړې په مراسمو کې برخه واخلي، خو پولیسو د سفر اجازه نه ورکوله. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پر خپل ټویټر پاڼه پرون وخت لیکلی چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان لارښوونه کړې چې علي وزیر او محسن داوړ ته د کابل د یو ور سفر اجازه ورکړل سي. پرون په خواله رسنیو کې د محسن داوړ او علي وزیر ویډیوګانې خپرې سوې چې د پېښور د هوایي ډګر ساتونکو افغانستان ته د سفر اجازه نه ده ورکړې. دوی دواړو د پاکستان حکومت له دوی سره د دویمه درجه اتباعو په چلند تورن کړ. د یونان حکومت په پام کې لري چې د پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره له ترکیې سره پر خپل سرحد تازه موانی جوړ کړي. اتن تور لګوي چې ترکیې د پناه غوښتونکو جوپو ته لاره ورکړي چې له دغو خنډونو یونان ته واوړي. د یونان حکومتي سرچینو پرون ویل چې دغه موانی به د سرحد د جنوب په دریو بیلابیلو سیمو کې سمدلاسه وغځول سي. پر دغې سرحدي سیمې د پناه غوښتونکو ډلې ورماتې سوي چې هڅه کوي ځانونه له ترکیې نورو اروپایي هیوادونو ته ورسوي. اتن وایي چې د یونان او ترکیې د سرحد پر 16 کیلومتره ساحه به موانی جوړ کړي. بلخو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په استنبول کې وویل یونان باید د هغو زرګونو پناه غوښتونکو ته لاره ورکړي چې د دغه هیواد په سرحد کې په تمه ولاړ دي. دروازې خلاصې کړي او خپلې اوژې هم له دې باره مه لرې کوي. پرېږدئ چې دا خلک نورو اروپایي هیوادونو ته ولاړ سي. ترکیې وړمه ورځ خبرداری ورکړی و چې په سوریه کې د شخړو له سختېدو سره به د هغو پناه غوښتونکو شمیر د پام وړ زیات سي چې له ترکیې څخه یونان ته اوړي او بیا غواړي چې ځانونه د اروپایي ټولنې نورو غوړي هیوادونو ته ورسوي. البانیا د لومړي وار لپاره په کرونا وایرس د دوو کسانو د اخته کېدو راپور تایید کړ. دغه دوه کسان چې یو پلار او بل زوی دی په وروستیو کې له ایټالیا څخه راستانه سوي وو. د البانیا د روغتیا وزارت نن دوشنبه وویل چې د دغو دوو کسانو روغتیایي وضعیت ثابت دی. د البانیا شاوخوا 400,000 وګړي په ایټالیا کې ژوند او یا هم کاروبار کوي. ایټالیا هغه اروپایي هیواد دی چې کرونا وایرس ډیر زیات ځپلی دی. دغه وایرس لومړی په 13 دسمبر میاشت کې د چین د هوبی ولایت په مرکز ووهان ښار کې کشف او وروسته نورې نړۍ ته خپور سو. په ایټالیا کې په کرونا د خلکو د اخته کېدو 1,300 پیښې تایید سوي او 368 کسانې په نتیجه کې مړې سوي دي. د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د ایټالیا په شمال کې شاوخوا 14 میلیونه وګړي د نږدې یوې میاشتې لپاره قرنطین سوي دي. د یوې مالیزیایي الوتکې د نسکورېدو په تړاو د دریو روسي او یوه اوکراینی وګړي محاکمه نن په هالند کې پیلېږي. د مالیزیا هوایی شرکت دغه الوتکه د اوکراین د ختیز په هغه سیمه کې چې د بیلتون غوښتونکو تر ولکې لاندې وه د 2014 کال په جولای میاشت کې نسکوره کړای سوې وه. دغه څلور مشکوک کسان د هغې الوتکې د 298 مسافرو او عملیې په وژنه تورن دي. دغه الوتکه د هالند له پلازمینې امستردام څخه کوالالمپور ته روانه وه چې د روسیې سخت په الوتکو ضد میزایل وویشتل سوه. په مړو کې د هالند 193 وګړي، د مالیزیا 340 او د استرالیا 38 وګړي شامل وو. اته بجې او اته دقیقې کېدونکې دي. که څم د ثبات او هم پالنې ډلې ویلي چې هم د محمد اشرف غنی او هم عبدالله عبدالله د لوړی مراسم ځنډیدلي، خو د افغانستان پارک ماڼۍ کې د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غنی د لوړی مراسمو لپاره ترتیبات روان دي. په بل راپور کې وایي چې وسلول طالبان وایي داسې نه ښکاري د افغانستان له حکومت سره سبا پلان سوي مذاکرې پر وخت ترسره سي. په روزګان کې د پوهنې په سیستم کې د اداري فساد ادعا شوې
او په ځینې ساحو کې داسې د ضد کار کېږي. یو چاته مکتب لکه په لنګوټا کې چې ورکوس چې دا ستا دی، ټیکه هم ستا ده، جغل و ریګ بی هم ته راوړې، قرارداد هم ستا دی ته بې راوړې.
په خوست کې په دولتي ادارو کې د ښځو د پراخې ونډې غوښتنه وسوه.
اوس هم درې نفر رئیسانو لرو، خو باید تعداد ډېر شي، رهبري هم کړی شي او ښه مدیریت هم کړی شي او ښه کارونه هم کړی شي.
په بهرنۍ موضوعاتو کې د ایټالیا په زیاتو برخو کې ځینې سیمې قرنطین سوي دي. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو دي انصاف پلټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. د افغانستان په ارګمانۍ کې د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غنی د لوړو مراسمو لپاره ترتیبات روان دي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې ځینو چارواکو ورته ویلي چې دغه مراسم نن خامخا ترسره کیږي. د محمد اشرف غنی د لوړو مراسم چې په پام کې و د کابر اتمه وسی یور ځنډول سی وی دي. د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې د تلیا میزان پر شپږم سی وی، خو د لومړنیو او نهایي نتیجو اعلان یې څو واري ځنډول سی وی دي. خو تیره شپه نه وخت د ثبات او همپلنې ډلې ویلي و چې د امریکا په منځګړیتوب هم محمد اشرف غنی او هم عبدالله عبدالله د لوړی مراسم ځنډولی دي. امید ظاهرمل د جمهوری ریاست په ماڼۍ کې دی. ظاهرمل صاحب، سره روان دي په ماڼۍ کې د لوړی لپاره څه ترتیبات سنجول سي؟
بله د دمګړې د ولسمشرې معنی دا د جمهوریت هغه سیمه کې چې د چې تم ده تر ځان کو ساتونو د ولسمشرې په نیولو د مراسم ترسره شي. تقریبا دلته سره ول چولان دي نیول شي هغه د ولادي پر مخ باندې روان دي د هر سرچینې موای شي نن د ورځې په اوږدو کې حتمان دغه مراسم ترسره کیږي. همدا اوس د ولسمشرې معنی تشریفات وقتا او همدارنګه د نور ګارد چې مراسم وړاندې کوي هغه په خپل ترتیباتو باندې همدغه هلته ابتدایي تدوین نه شي هغه ترسره کوي تر څو د څو راتلونکو ساعتونو لپاره چې مراسم ترسره کېږي د هغه لپاره چمتووالی ونیول شي. ګاډ مېلمانه صالح صاحب چې راغوښتل شوي دي هغې ته په دوو ځایونو کې کېنول شوي دي او هرمسای دننه چېرته چې د تمر ولسمشر لوډو کې او د باندې هم یو بل ځای د مېلمنو لپاره جوړ شوی د سلام خانې ماڼۍ د باندې چې هلته بیا دغه مراسم په سکرین باندې ښودل کېږي او نږدې دوه دوه نیم زره کسان
بهرني مېلمانه هم راغلي دي د داخلي مېلمنو تر څنګ.
او بل کله چې موږ هر ګاس جمهوریت تر دننه کېدو ګڼ بهرني ډیپلوماټان چې په سفارتونو کې وو هغه مولیدل چې را دننه سوال ولسمشرۍ معنی تر خواهی په کور دننه یو شمېر سیاسي هم تر نظر راغلل چې په دغه مراسمو کې د ګډون لپاره ولسمشرۍ معنی ته
زایمل صاحب تاسو کتن په جمهوریت ریاست کې است او بخښي د عبدالله ټیم څه ویلي دي چې دوی به هم موازی مراسم تر سره کوي که دوی دغه مراسم ځنډولي هغه څه چې دوی ژمنه کړې و
سهار وخت دوی ویلې چې د امریکا په منګرتو باندې دواړو ډوډۍ ژمنه کړې ده چې دغه تحلیف مراسم ځنډي. اما نږدې نیم ساعت وړاندې د صبح ته هم پاله ډلې ویان فرید خوجین ویل چې دوی دغه مراسم نن ترسره کوي آسمان په هر هغه ډول به بعد چې د پلان له مخې البته ویل کېږي چې د پلان پر اساس باندې دوی ټاکلي و دغه مراسم نن ترسره کوي. دوی هم په البته دغه مراسم په اجرایي ریاست کې ترسره کوي خو دا یې نه دی ویلي چې کوم مېلمانه و تر بل شوي هغه هم د دوی د ګډون په دې مراسمو کې د ګډون باندې نه منلې دا کنه هغه هم په دې مراسمو کې به څوک شرکت وکړي کنه.
ډیر مننه د ازادي راډیو خبریال امید ظاهر مل و د افغانستان پارک مانی کې چې د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غنی د لوړې مراسمو د ترتیباتو په اړه تاسو ته راپور درکاوه. د ثبات او هم پلنې ډلې هم ویلي چې دوی هم د عبدالله دپاره د لوړې مراسم ترتیب کړي دي. د افغانستان پارک مانی کې د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غنی د لوړې مراسمو لپاره ترتیبات روان دي خو تېر شپه ناوخته د ثبات او هم پلنې ډلې ویلي و چې د امریکا په منځګړیتوب هم محمد اشرف غنی او هم عبدالله د لوړی مراسم ځنډولی دي. په کابل کې د سیاسي مسایلو تحلیلګر محمد شفیق امین را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. امین صاحب څه فکر کوي چې د یو افغانستان د پاره د دوو لوړو موضوع څنګه ده؟ خلک څه وایي په دې اړه؟
سلامونه تاسو ته او نیکی هیلې. ګوري زه فکر کوم چې کاملا دا یو غیر قانوني مسله ده د اساسي قانون له ازاوی نه کورته وګورو دا د ملي حاکمیت تجدید لپاره یو حادثه ده او دا د ملي خیانت کې شمیرل کیږي. کومې هڅې چې د ډاکټر صاحب عبدالله ټیم یې کوي په افغانستان کې انتخابات ترسره شول او انتخابات د کمیسیون د ټاکنو د کمیسیون لخوا نتایج اعلان شول او د شکایت کمیسیون شکایت تر رسیدګي وکړه. ټول قانوني پړاوونه د انتخاباتو ترسره کړل د ټاکنو د قانون سره سم او د اساسي قانون سره سم د ټاکنې ترسره شوه. یو لړ څونځي چې بیا هغه څونځو ته د شکایتو کمیسیون رسیدګي وکړه او خپل دغه د ثبات او همپالنې ټیم خپل شکایتونه ته درج کړي او هغه شکایتونه د قانون سره سم وڅېړل شول. زه فکر کوم چې خورا یو بد مسله رامنځته شوې ده دغه او دغه بد مسله مسؤول هم فکر کوم د ثبات او همپالنې ټیم مسئولین دی
او د ثبات او همپالنې ټیم هم پر انتخاباتي کمیسیونونو او هم پر جمهور ریاست تور لګوي چې دوی په ګډه دغه هرڅه ترتیب کړي دي چې د جمهور ریاست پایلې د ولسمشر غنی په ګټه تمام شي.
ګورای ک موږ تاسو پام وکړو دغه د انتخاباتو د قانون سره سم د کمیسیون تشکیلات د رامنځته شو چې ټول ټیمونو اساسو کې برخه درلودل ام د خپل ډاکټر صاحب عبدالله په هغه فلاوی کې حضور درلوده چې د ټاکنو د کمیسیون غړي و ټاکل. زه فکر کوم چې دا د څه هغه مسایل ډېر توجیه نه لري او اوس چې کوم هڅه دوی کوي فقط یوازې د واک د ترلاسه کولو لپاره وي هڅه کوي نور د قانوني لحاظه هیڅ توجیه نه لري او زه ورته د دې اړخه ګورم چې دغه حتی د ملي واکمنۍ دی تجدید لپاره یو حتی دا او زه فکر کوم دا یو ملي خیانت دی.
بل امیس په ټاکل سوی سبا بین الافغاني خبري پالیسی کتسم په دې اړه هم شک او شبهه سته چې شاید دا پایل نسی. طالبان او واشنگتن په دوحه کې څو ورځې مخکې د سولې مشروطه موافقه لاسلیک کړه. د لوړی پر سر دغه لانجه څومره دغه حادثه زیانمنوي؟
په دې شک نشته چې دغه حادثه رسول روان بهیر ته زیان راولای شي. یو زیان دا دی چې توافقنامه چې رامنځته شوی ده کېدای شي په خپل وخت هر څه ترسره نه شي. خو زه فکر کوم چې بین الافغاني خبرې به رامنځته شي، اما کېدای شي په خپل وخت باندې، یعنی هغه وخت چې پروکلی کې ټاکل شوی دی یا د کاپ د میاشتې شلمه نېټه، په دې نېټه به ترسره نه شي. حکومت له لوري وروسته کېدای شي په سوله تمرکز وکړي، اما وخت کېدای شي ضایع شي او خپل وخت باندې شاید دا مسایل ترسره نه شي.
او دغسې سیاسي لنجې څومره کولی شي د افغان حکومت د دریځ پر پیاوړتیا تاثیر وکړي؟
زه فکر کوم چې یو څه زیان رسوي، اما حکومت باید دې ته پام وکړي چې له نورو اړخونو اجماع رامنځته کړي د سولې په بحث باندې. یوازې د ثبات او همپالنې ټیم که ناراضه کېږي، هم زه فکر کوم چې نورې ډلې تپلې سیاسی گوندونه د مدني ټولنو استازي د ښځو بنسټونه او همدار از سیاسي شخصیتونه د دوی اجماع باید را خپله کړي. دا خورا یو مهم بحث دی. سولې بحث حکومت په یوازې توګه مخته نه شي بولی او اجماع ته ضرورت لري، او د دغه اجماع په وړاندې باید حکومت نرمښت راولي او خپل هغه پخواني سیاست کې چې پر یوه حده سخت سیاست و، زه فکر کوم چې حکومت باید نرمښت راولي او د دغه نرمښت وروسته کولی شي چې اجماع رامنځته شي او هغه زیان کوم چې حکومت ته متوجه کیږي د سولې پروان به هیڅ فکر کوم هغه به جبران کړی شي.
ډیره مننه په کابل کې د سیاسي مسایلو تحلیلګر محمد شفیق امین ور سره د ټلیفون پر کرښه را سره خبرې کولې. د افغانستان پارک ماڼۍ کې د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غنی د لوړې مراسمو لپاره ترتیبات روان دي. خو د ثبات او همپلنې ډله وایي چې دوی هم د عبدالله لپاره د لوړې مراسم تابع کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
مخکې مو وردل چې د افغانستان پارک ماڼۍ کې د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غنی د لوړې مراسمو لپاره ترتیبات روان دي. د ثبات او همپلنې ډلې هم ویلي چې دوی هم د عبدالله لپاره دې ته ورته مراسم پلان کړي دي. د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې د تلیا میزان میاشتې پر شپږمه وسوې، خو د لومړنیو او نهایي نتیجو اعلان یې څو وارې ځنډول سوي دي. دا ورستی تحولات په داسل کې راځي چې د افغانستان د سولې لپاره په دې ورستیو کې حدس هم چټکې سوي دي. اکرام الله اکرام په کابل کې دی، د نن ورځې وضعیت سره لدی. اکرام صاحب، په کابل کې نن وضعیت څنګه دی په داسل کې چې د لوړې د مراسم لپاره ترتیبات نیول کیږي او دا ټاکل سوي ده چې عبدالله جلا او ولسمشر محمد اشرف غنی جلا مراسم ورته جوړ شي؟
په دواړو ځایونو کې، په سپیدار ماڼۍ کې هم د تحلیف مراسم نیول شوی دي، د غشان پارک کې هم نیول شوی دي، او له دواړو ځایونو نه چې کوم خبرونه موږ ترلاسه کوو، دواړه ټیمونه وایي چې دوی به د لوړې مراسم ترسره کوي. په کابل ښار کې وضعیت د نورو ورځو په برخلاف لیدل کیږي. په مهمو څلور لارو کې ځانګړي پولیس ځای په ځای شوی دي. آرک ته ټولې ورغلې لارې د ترافیک پر مخ باندې تړل شوې دي. د غشان اجرایي ریاست هم ټولې لارې د ترافیک پر مخ باندې تړل شوې دي، او وضعیت د نورو ورځو په پرتله باندې بیخي معکوس بل ډول ښکاري. نن دوشنبه په ټول په کابل کې عمومي رخصتي هم اعلان شوې ده. نو وکتل شي چې څو بجې دغه مراسم پیل کیږي. سر لدی چې د افغانستان ملي ټلویزیون لووس لایف نشرات لارګه پیل کړي دي، وایي چې دغه مراسم به په یو لسو بجو باندې د ورځې پیل کیږي، او دوی په ژوندۍ بڼه باندې دغه مراسم خلکو ته رسي. نو تر دې دمه هم معلومات نشته دي چې په ار کې مراسم په کوم شکل باندې ترسره کیږي. دغه شان په اجرایي ریاست کې ځکه ریپورټونه دا موجود دي چې شاید اجرایي ریاست او د ارک ترمنځ کوم جوړ جاړې لا هم خبري وي چې روان دي، او کېدای شي کوم نتیجې ته ورسیږي. سره لدی چې دوی رسمي نه تاییدي د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم وایي چې 13 شپه دوی په دې اړه باندې خبرې درلودې خو کوم نتیجې ورنکړه. دغه شان ارګ یو صلاحکار فضل فضلی هم په خپل فیسبوک باندې لیکلي دي چې دوی ډیره هڅه وکړه چې د هر څه د قانون لاله نه مخته یوړل شي، خو مقابل ټیم ډیر لوړ غوښتنې درلودې او دم دې غوښتنو په پایله کې خبرو او جوړجاړي کوم نتیجې ورنکړه. نو د کابل وضعیت ډیر کوم خاص سنت تر سره کیږي، واځي هم دومره چې په سلورلارو کې پولیس تر سره کیږي، ځنګړي پولیس ځای په ځای شوی دی او ارګ ته ټوله ورغلې لاري.
بل اکران صاحب، حقوق په هاندې موضوع ته په کوم سترګه ګوري چې دا ډول مراسم په جلا ډول ترتیبیږي؟ یعنی د حقوقي نظر دا موضوع دی څنګه ارزوي په افغانستان کې حقوق په هاندې؟
حقوق پوهان عموما کله چې د قانون باس راځي او قانون ته مراجعه کیږي، نو د حقوق پوهان وینا دا ده چې د قانون لمخ نه یو ټیم بریالی اعلان شوی دی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لوري نه، نو په قانوني لحاظ باندې هغوی ګټون کړي. په حقوقي لحاظ باندې اصلا دوه د تحلیف مراسم د لوړې دوه مراسم دا هیڅ توجیه نه لري په قانوني لحاظ باندې، او بغیر لدینه چې په یو هواد کې یو ډول مسخرامیز یو څه ترامن څه لدینه وره خواته بل څه نه بلری لزان سره. نو حقوق پوهان په دې نظر دي چې باید لکتر لګه په حقوقي لحاظ باندې د یو حل را ولټول شي ترسو په نړیوال سټیج باندې افغانستان یو ډول بدنام هم نشي او داخلي جوړجاړي رامنځته شي.
ډیر مننه اکرام الله اکرام، چې د کابل د وضعیت په اړه را سره څرګندونه کولې. د نموړي څرګندونه په داسال کې وی چې د ارګ په مانی کې د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غنی د لوړی مراسم لپاره ترتیبات نیول سوي دي. د ثبات او هم پلنې ډلې هم ویلي چې دوی هم د عبدالله لپاره د تورت د موازی مراسم لپاره ترتیبات سنجولي دي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
وسلول طالبان وایي داسې نشکري چې د افغانستان له حکومت سره به سبا سیشنبه د مارچ په لسمه پلان سوي بین الافغاني مذاکرې پر وخت ترسره سي. د دې ډلې په خبره دغه مذاکرې ځکه شایونه سي چې د جمهوریت ریاست دواړه سیالان محمد اشرف غنی او عبدالله په پام کې لري چې د لوړي دوه موازی مراسم جوړ کړي. لکه چې د امریکا متحده ایالاتونو په قطر کې تر مذاکرو وروسته له طالبانو سره د فبروري پر 9 د سولې یو لانجمنه موافقه لاسلیک کړه، واشنگتن پر افغان حکومت فشار وستلې چې له دې ډلې سره مخامخ خبرو ته کښېني. د بین الافغاني خبرو هدف د طالبانو او افغان حکومت د مرکزیانو جرګه کول دي چې د ټولنې د بیلابیلو اقشارو استازي به هم پکې برخه لري. په دوحه کې د سوي موافقې له مخې تر بین الافغاني خبرو مخکې باید د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو تبادله بشپړه سي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي وایي په اصل کې چې د ولسمشر محمد اشرف غنی او په ولسمشری ټاکونی کې د هغه د عمده سیال عبدالله ترمنځ اختلافات سته، فکر نه کوي چې په کابل کې به چارواکي د بندیانو تبادله پر وخت بشپړه کړي. مجاهد پرون رویټرز اژانس ته ویلي د لوړی پر ځای له دوی غواړو چې پر بین الافغاني مذاکرو تمرکز وکړي. د طالبانو ویاند وی له دغو افغان چارواکو غواړو چې داخلي اختلافات یوې خواته پرېږدي، له لوړی لاس واخلي او د سولې لپاره کار وکړي. ذبیح الله مجاهد ویلي د افغانستان له زندانونو د 15,000 طالب بندیانو د خوشي کېدو لپاره عملی ګامونه نه دي اخیستل سوي. د واشنگتن له فشار او د طالبانو له دجمنې سره سره چې وایي زر تنه نیول سوي افغان پوځیان او ملکي دولتي مامورین به خوشي کوي، ولسمشر غني د 15,000 طالب بندیانو له خوشي کېدو سره په عامه مخالفت شوولی دی. ذبیح الله مجاهد ویلي د دواړو لوریو د زندانیانو ساتونکو پرون اوړ مورس په دوحه کې سره کتلی دي. دا لیکل چې د طالبانو او واشنگتن ترمنځ د سولې مشروطه موافقه لاسلیک سوي د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ لومړی رسمي تماسونه ګڼل کیږي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون په فبروري میاشت کې محمد اشرف غنی د ټاکنو د څباندې 50% رایو په ګټلو سره ګټونکی اعلان کړ. کمیسیون ویل عبدالله د څباندې 9% رایو په خپلولو سره په دویم کتار کې راغلی دی، خو عبدالله ادعا کړې چې د رای شمیرنې پر وخت په پراخه پیمانه درغلی سوی او ټینګار یې کړی چې د انتخاباتو ګټونکی دی او د ټول شمولو حکومت د تشکیل ژمنه یې کړې ده.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
تا تاسی آزادی رادیو ته غوږ یست او اوس هم د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې چې له امریکا خپریږي په خپل یوه تازه ګڼه کې د طالبانو او امریکا د سولې پر موافقه لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي په کابل کې ګڼ کسان د فبروري د 9 دغې موافقې ته د خیانت په سترګه ګوري. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ تر څه باندې 18 جګړې وروسته دغه موافقه د دې جګړې د پای ته رسولو هڅه کوي، هغه څه چې د دې جګړې پلویانو او طرحانو ورته کومه اشاره نه ده کړې. د ورځپاڼې په لیکنه افغان چارواکي او تحلیلګران په دې باور دي چې په قطر کې د لاسلیک سوي موافقې له کبله د افغانستان حکومت چې هڅه کوي له خپل اړخه له طالبانو سره جلا مذاکرې وکړي په یوه کمزوري موقف کې راغلی دی. د موافقې له مخې به تر بین الافغاني مذاکرو مخکې چې سبا سیشن بیته پلان سوي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ به بندیان هم تبادله کیږي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په لیکنه څرنګه چې د موافقې په متن کې طالبانو ته د افغانستان د اسلامي امارات خطاب سوی دغې ډلې ته نور مشروعیت هم ورکوي، حال دا چې د امریکا متحده ایالتونه دا ډول کوم سیاسي موقف په رسمیت نه پیژني. ورځپاڼې د یوه افغان چارواکي وینا راخیستې چې شکایت یې کړی د طالبانو او امریکا ترمنځ موافقې له طالبانو کافي امتیازونه نه دي اخیستي. د دې پر ځای پکې د افغان حکومت په استازیتوب لانجمن تعهدات سوي دي. دغه چارواکي چې نوم یې نه ده اخیستل سوی ویلي په نتیجه کې به طالبان احتمالا د افغانستان له حکومت سره له یوه پیاوړي موقف څخه مذاکرو ته کښېني. په داس سره چې امریکا او طالبانو په خپلو کې موافقه لاسلیک کړي او په پام کې د بین الافغاني مذاکرې پیل سي، په افغانستان کې د نورو افراطي ډلو د فعالیت په اړه اندېښنې پر ځای پاتې دي. د امریکا آنلاین خپرونې لانګ وار جورنال بیا په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګې تحرکاتو ته کتنه کړې ده. د خبرونې په حواله دغه ډلې په کابل کې د جمعې په ورځ د وحدت ګوند پخوانی مشر عبدالعلي مزاري پر 15 تلین د حملې مسؤلیت منلی دی. په هغه حمله کې 2 کسان ووژل سول او 3 زیات نور کسان ژوبل سول. لانګوار ژورنال لیکي داعش ډلې په افغانستان او نورو هیوادونو کې فرقوي شخړو ته د لمن وهلو لپاره تر ډیره پر شیعه وګړو حملې کړې دي. د خبرونې د لیکنې په یوه برخه کې راغلي داعش ډلې تیر کال هم په کابل کې د مزاري پتلین راکټي حمله کړې وه چې لږ تر لږه 3 کسان وژلي او نږدې 19 تنه نور ټپیان کړي وو. که څه هم د افغانستان حکومت په دې وروستیو کې اعلان کړی و چې داعش ډله چې لومړی یې په ننګرهار ولایت کې سر راوچت کړی و بیخي له منځه تللې ده، خو په کابل کې وروستی برید د دې ښکارندوی کوي چې دا ډله لا هم د لویو حملو له توانه لوېدلې نه ده. ایتالیا د کورونا وژونکي وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د دغه هیواد ګڼې شمالي سیمې قرنطین کړې. سفیولا ستنګزای جزئیات لري.
د ایتالیا په شمال کې د سوداګریز ښار میلان په شمول ګڼې سیمې لپاره قرنطین شوې. حکومت دغه کار د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف کړی. په ایتالیا کې په قرنطین شوې سیمو کې تر 14 میلیون خلک اوسیږي او د وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د حکومت دغه اقدام بې مخینه بلل شوی. د قرنطین وضعیت به اپریل میاشت تر 3 پورې جاری وي. د ایتالیا صدر اعظم جوزف کونټي پرون شپه په دې اړه وویل
چې سرا ال وینکولو
بیزای تاګراتک د غوسیمو تمنه شوه او همدارس د نن په غوسیمو کې استثناات شته، خو یوازې د اړینو کارونو بیړنۍ حالات او صحي مسایلو لپاره
سپوستامنتی پر موتیوی دی سالوته.
د رويټرز د تازه راپور لمخې په ایتالیا کې یک شمه ناوخت د 133 تازه مړیو قضیه ثبت شوی چې په دې سره د هیواد کې د کرونا وایرس له لاسه د مړو شوی شمیر 316 ته ورسید. په ایتالیا کې په کرونا د اخته خلکو شمیر هم تر 200 اوخته او ویل کیږي چې د وایرس په چټکۍ د خپرېدو په حال کې ده. اخو د نړۍ د کاتولیکي سویانو مشر پاپ فرانسیس پرون له واتیکان د انټرنیټ له لارې خپل پلویانو ته وینا وکړه او د کرونا وایرس په اړه سپارښتنه وکړه. په کتابتون کې د پاپ په قیدېدو سره نن د دعا مراسم لږ څه عجیبه دي، خو تاسو ګورم او د تاسو ترڅنګ یم. د دعا له لارې له هغو خلکو سره نږدې یم چې له کرونا وایرس زیانمن شوي او هغوی چې د ناروغانو پالنه کوي. پاپ په خپله روغ دی، خو یو همکار یې په کرونا وایرس اخته شوی. د اروپا ګڼو نورو هیوادونو ته هم د ایټالیا له لارې د کرونا وایرس د انتقال راپورونه تایید شوي. د کرونا وایرس اصلي زیانمن هیواد چین کې بیا کرونا وایرس د انسانانو ژوند سخت ګواښي. د ګوانجو ساحلي ښار کې پرون یوازې په یوه پیښه کې 10 ناروغان مړه شول. دا 10 کسان په هغه هوټل کې مړه شوي چې په کرونا وایرس د اخته ناروغانو قرنطین ته ځانګړی شوی و. په چین کې تر اوسه پورې څه باندې 80,000 کسان په کرونا اخته شوي او له 3,000 زیات مړه دي. په ټوله نړۍ کې په کرونا وایرس د اخته خلکو شمیر له 100,000 اوخته، خو له روغتون د رخصت شوی خلکو شمیر هم له 200,000 اوخته ده. تر ایتالیا او چین وروسته د نړۍ دریم هیواد چې پکې ګڼ خلک د کرونا وایرس قرباني شوی ایران ده. په ایران کې د نږدې 200 کسانو د مړینې خبر د دغه هیواد د روغتیا وزارت لخوا یک شنبه تایید شو. د ایران په ټولو 100 ولایتونو کې د کرونا وایرس پیښې ثبت شوی او ټول ټال په کرونا وایرس اخته خلک 5,500 ته رسیږي. ایرانی چارواکو له خلکو غوښتي چې تر ممکنه بریده دي لغوندو او تاګراتک.